حالا هم اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
در من نیمی صاحب قدر منو آوریدن کوتاست هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي او پترس کې راپورونه او لرو او دغه راس 219 پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت سره په سر کې د دې سات خبرونه په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ګډه کمیټه د ایجنډا پر جوړولو نن دوهمه غونډه کوي. بلجیم وایي راتلونکی کال به خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او سعودي عربستان وایي د امریکا راتلونکی حکومت دې د ایران اتمي موافقې ته تر بیرته ورګرځېدو له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چه ده افغان دولت و طالب مده کچان و گرده کمیتنن پا دوحه که ده ایجنده ده جوڑولو پر سر دو همه غنده وکدی. ده ننانه غنده ده جوڑولو خبره ده افغان مرکچی پلاوی غری نادر نادری او ده طالبانو ویند محمد نعیم وکده. دیگه ده کاری کمیته پر اون شنبه لمرانه غنده وکده او ده بین الافغانی خبرو ده اصلی ایجنده پر سرنگوالی و جوڑولو خبری وکده. پا دوحه که ده مرکچان ده تیر سپتمبر پا دولسمه خبرو تکشین استل. خول نیش د درې میاشتو وروسته تیره میاشت تیره چهارشنبه دواړه لوري د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسېدل. له دې وړاندې د افغان دولت مرکچیانو ویلي وو کله چې ایجنډا بشپړه شي په خبرو کې به پر اوربند بحث د ټولو مسئلو په سر کې وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 19 میلیونه نیالګیو په ایښودو شنه ساحه 80% ته رسېدلې ده. د دې ادارې د طبیعي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ تیر کال یوه طرحه ترما رئیس جمهور ته وړاندې کړله چې د هغې طرحې په اساس باندې په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیونه نیالګي کینولي وو چې خوشبختانه 12.5 میلیونو ته لوړ شو او د موږ هغه د شنو ساحو فیصدي د 80% څخه لوړ ده.
ناصری همداراز وایي سږ کال هم پلان لري چې په ټول هیواد کې 25 میلیونه نیالګي کښېږدي. تاکل شویر چه بلجیم پا راتلون که 2021 میلادی کال که خپل ټول سرتیری له افغانستان و باسی. ده بلجیم رسنویو پرون شنبه ده دغه هیواد ده دفاع وزیر لودیو این دیون در پا قول وویل له افغانستان ده زواکونو و تلو تا چمتو والای نیسی. میرمن دیون درو پا یو مرکه که ویلی له افغانستان ده زواکونو ده استلو تر هر راتلون که اونه پارلمان توراندی کوی. دا محل د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنې د بیلوبیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان څارنوالۍ ته ور پیژندل شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وای له ایران سره د یوې دوامداري موافقې یوازینی لار دا ده چې امریکا له ایران سره اتمی موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ وویل له ایران سره اتمی موافقې ته بیرته ستنېده سخته کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرانس پرس خبري آژانس ته وویل توقع لري چې له دوی سره به د امریکا راتلونکی حکومت مشوره وکوي. د وویل له ایران سره د 2015 میلادي کال اتمی موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وشوه چې په نتیجه کې بې اعتمادي لا ډېره شوه. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. پولیس وایل لانجه هغه مهال پیل شوه چې پارېدلو اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او د پولیسو لخوا او د پولیسو خواته ډبرې او لرګي واچول. چارواکي وایي چې پرون د دې نښتې په پای کې دوه ویش اعتراض کوونکي ونیول شول. دا دوهم ځل دی چې په پاریس کې خلک د اونۍ په وروستیو کې د یو نوي امنیتي قانون پر ضد سړکونو ته راوسي. او د جاپان فضایی اداره وایي یو کپسول چې د آسماني تیژو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یوه لرې سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایو بوسا ستوربیړۍ څخه جلا شوی و. هایا بوسا دوه ستوربیړۍ په 2014 میلادي کال استول شوې وه او په 2018 میلادي کال ریګو سیارګۍ ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یې یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې. کپسول چې په یوه ثانیه کې په 12,000 کیلومتره سرعت د مځکې اتموسفیر ته داخل شوی و بالاخره د استرالیا په کوپر پدی سیمه کې وموندل شو. دا کپسول به د څېړنو لپاره د جاپان د فضایي تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل شي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویل طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د یو داسې نظام هڅه کوي چې ټول خواوی پکې شامل وي. ژورنالیستانو یو ور بیا د الیاس دایی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه.
یا پلسانه واړو یا خپل پلس راکړي.
په کندوز کې ځینې خلکوایي پر طالبانو سربیره په خوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو توزیع هم د دوی امنیت خراب کړی.
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، نشي کولای چې د ماښام له خوانه باندې وځي.
په کونړ کې د ډاکټرانو د اعتصاب له کبله د خلکو کړاوونه زیات شوي. ډاکټران وایي
موږ سبل لار نه ده پاتې، ولایت تاریخ شوي، ولایتي شورا تاریخ شوي، موسسه ریاست ته او تر وزارت ته ولاړل.
خو په کندهار کې اوس یو خصوصي روغتون د زړه جراحي کوي. اته بجې او و دقیقې شوې. زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو د دې روانې خپرونې په دوهمه نیمه کې حقیقت سره او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه لرو. افغان دولت وایي له طالبانو سره له جوړجاړي وروسته به داسې سیاسي نظام رامنځته شي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. دا څرګندونې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب داسې مهال کړې چې په دوحه کې د خبرو په ټپه ولاړ حالت مات شوی او د خبرو نوی پړاو پیل شوی دی. د دغو خبرو یو مهم بحث هم د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی دی چې تر اوسه دولت او طالبان په اړه یو خپل نه دي. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د امریکا او طالبانو د دوه له هوکړې وروسته اوس د افغانانو او نړیوالو شریکانو سترګې دوه کې د افغان دولت او طالبانو هوکړې ته دي. لدی سره ډیرو ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې که دغه افغاني خواوې جوړجاړی کوي نو د افغانستان راتلونکي نظام به څه ډول وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی داسې نظام رامنځته کوي چې د طالبانو په ګډون ټول خواوې پکې شامل وي. خاغلی محب تیر ماخام د منځنی ختیځ د ستونزو حل په نوم کانفرنس ته چې بحرین کې جوړ شوی وو وویل له نوی نظام سره به داسې افغانستان رامنځته شي چې لزان او گاونډیو سره سوله کې وي.
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
افغان حکومت له طالبان سره خبري کوي چې سیاسي حل لار پیدا او طالبان په حکومت کې شامل کړي. موږ ممکن په دې وټواني چې یو داسې نظام رامنځته کړو چې ټول افغانان پکې ځان وګوري او د هغې نظام په چوکاټ کې د فکرونو استازیتوب وسی چې موږ یې جوړو.
Form of system that we establish.
خاغلی محب که څه هم د جوړیدونکي نظام بشپړ څرنګوالی مشخص نه کړ، خو له دې وړاندې دولت په جمهوري نظام او برعکس طالبانو بیا په سوچه اسلامي نظام ټینګار کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې له وخت مخکې دي، خو په خبره یې راتلونکی نظام باید په اسلامي او ملي اساساتو بناوي. په یو نظام کې د طالبانو او نورو افغانانو د راټولېدو هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د افغانستان له تر ټولو لوی جګړې ټول عسکر وباسي. دا مهال امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم کړی او ټاکل شوی راتلونکي جنوري میاشت کې دا شمیر 2,500 ته راټیټ شي. له افغانستان په بیړه د امریکایي سرتیرو وتلو پر افغان دولت سربیره یو شمیر امریکایي سیاستوال او قانون جوړونکي هم اندېښمن کړي. تازه د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیوله چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ناببره کم کړي. د امریکا د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. د ټرمپ د ادارې لوی درستیز وړ مورز وویل دوی به 2500 ته د خپلو سرتیرو له راکمولو وروسته هم افغانستان کې دوه لویې پوځي اډې وساتي. دا چې دا پوځي اډې به تر کومه وخته ساتي او که چیرې د اوږد وخت لپاره وي د طالبانو او امریکا له هوکړې به سرغړونه نه وي، دا هغه پوښتنې دي چې مارک میلي ځواب کړي نه دي. خو میلي ویلي افغانستان کې د دوی د سرتیرو راتلونکی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په پریکړې پورې اړه لري. بایدن د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان کې به 2500 سرتیری پریږدي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د کانګرس غړیو د یوې لایحې د تصویب له لارې د افغانستان د نورو ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ د هڅو د مخنیوي کوشش کوي. کانګرس که چیرته کانګرس دا طرحه تصویب کړي، د ټرمپ حکومت مکلف دی چې له افغانستان د نور ځواکونه ونه باسي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوانی کوي.
په 2020 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحیت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو اوږد موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15,000 څخه تر تیرې میاشتې پورې 4,500 ته راښکته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګه ژمنه کړې و چې د کرسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیری کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو ریپورټ نوي ورکړي چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خپروي، د قانون د دې طرحې په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,000 څخه کمیږي، نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروري وي. پوخانی افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکی عمر صمد د دې قانون د طرحې په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافق او مخالف نظرونو سربیره کانګرس د راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط رامخې ته کړي، څو ولسمشر ټرمپ ونه توانیږي په یو اړخیزه توګه له افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیری وباسي. ښاغلی صمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لویې طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تا زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
در تو چه دا تاییدیجی حقصه چه ترامپ پریکره کره مختزی، خو دا دی امکان شته چه په یو مرحله که لافغانستان دا امریکایی سرتی رو دا وطلو مخوونیسی که دا سیوشی امکان لری چه په افغانستان که دا امریکایی سرتی رو شمیر تر 2,500 چه ولسمشر ترامپ غواری زیاد پاتیشی او یا په اوسنۍ مرحله کې چې 4,500 دی پاتش
4,500 است باقی بمونه.
ستار ان سټرایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي، کانګرس په یو ریپورت کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسولیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورت کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږي وي.
ازادي راډیو
افغان چارواکی وای د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس دایي د قتل پټراوي او شبکه پیژندلې ده. د ولسمشر مرستيال وایان د واخان مینفال پرون شنبه په هغه غونډه کې د خبره وکړه چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د الیاس دایي د هڅو د درناوي لپاره جوړ شوی و. خاطر پردیس د غونډې ته تللی و.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبه پورس کابل کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې و. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستيال د واخان مینپال د دایي د وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژن کې به ډیر شر معلوم شي.
شبکه تثبیت شوې ده. زه په هیله یم چې ډېر ژر به دا شبکه تثبیت شي او چیرې به بربند شي او
خاغلی مینپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایي د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه ګرم وبلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایي د وژل کېدو په تړاو غلای دی.
زندانیان چې هغه په زندان کې ناست دي هغه نه غواړو. موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وي. تر وایي چې والا یا سمندې وژن پل تاسو ته والا یا پل له ځانه واړو یا غل پل سره که رښتیا هم دا قدم دا پل طالب ته ولاړ ډېره طالب هغه دی ادرس لري
د خغلی تسل په خبره کې حکومت د الیاس دایي وژن کې ولسته پګوته نکړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې تیر ماښام یو شمېر کسانو له خوږیانو ولسوالۍ څخه د وطن مړې د احتجاج په توګه د غزنی ولایت د والی دفتر مخې ته راوړی وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې واورئ.
دا شنبه ورځ ماښام ناوخته د غزنی ولایت مقام مخې ته یو ټونس موټر ولاړ او د موټر تر څنګ شاوخوا شل تنه کلیوال راټول سوي. دوی وایي له خوږیانو ولسوالۍ څخه دلته په اعتراض راغلي. د موټر پر سر په زیړ پوړي یو تابوت هم تړلی دی. دغه اعتراض کوونکي وایي په دغه تابوت کې د یو زلمي مړی دی چې نن د ورځې له غرمې وروسته د یادې ولسوالۍ په سیدانو کلي کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل سوی دی. دوی وایي په دغه برید کې 15 تنه ماشومان ټپیان سوي هم دي. دغه اعتراض کوونکي وایي ډیری وخت له دوی سره دغه ډول پیش کیږي خو غږ یې نه اورېدل کیږي. دلته له راتګ څخه موخه انصاف غوښتل دي. دا اعتراض کوونکو له ډلې څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل
دما نوم اجو غلام الدین دی. موږ دلته جنازه راوړې ده. دا لک دی له 1200 تر 1200 کلو عمر دی. دا د مو د خوغانو د سیدانو د کلی جماعت یې وویستې تیاری. نو دا لکه شهید کای 15 الکان نور هم زخمیان دي.
په غزنی کې بیا د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت وایي له دغه پیښې څخه د دوی روغتون ته کوم ټپی نه دی وروړل سوی. په غزنی کې ډیری وخت دا ډول پیښې کیږي چې د سیمې خلک وژل سوي ولسی کسان او دولتي چارواکي بیا وسلوال طالبان ګڼي. خو د دغه پیښې په اړه تر اوسه پورې دولتي چارواکي له څه ویلو څخه ډډه کوي.
د کندوز ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې په وروستیو کې یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو له ویشل کېدو سره د دغه ولایت ناامني نوره هم ډېره شوې ده. دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له درکه در رامنځته شوې ناامني ترڅنګ د جنایي پیښو د ختمېدو غوښتنه کوي. اجمل آریان له کندوزه.
د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د جنایي جرمونو وسلوالو غلاوو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي عبدالصمد احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلق په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي. ډیری کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي د سبق ویلو لپاره. نشي کولای چې د ماښام له خوا نه باندې وزي یا کوم سودا یا کوم کار ولري هغه په لړ سي.
خو د کندوز د امنیت قومندانۍ ویانې نمدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د امنیت تامینولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
شش تن مزدون در پیوند به قضیه
شپږ تنه د جنایي جرمونو په تور د کندز ښار له بېلابېلو سیمو څخه په دوه وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له نیول شوو کسانو پلټنې روانې دي او له پلټنو وروسته د دوی دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. خو د خلکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې وروستیو کلونو کې د یو شمېر جهادي ګوندونو لخوا پر ځینو پخوانیو قمندانانو هم وسلې ویشل شوي او له کبله یې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو کچه هم لوړه شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. څلور اونۍ وړاندې جو بایډن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. په جورجیا ایالت کې درې ځلې رایې له سره وشمیرل شوې، خو لا هم ډونالډ ټرمپ خپله ماته نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې د لومړي پاراګراف جملې دي. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی: آیا موږ د ټرمپ او بایډن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د منځګړۍ مرستې ته اړتیا لرو؟ لیکوالی بیل دی چې د افغانستان نوم واخلي، د امریکا او روسیې انتخابات د افغانستان د ولسمشرۍ له ټاکنو سره پرتله کړي. لیکواله فرح سټاکمن د مقالې په دوام کې کاږي: په یقین جو بایډن هم ولسی رایی او هم الکترول کالج رایی وګټلې، خو ولسمشر ټرمپ یې منلو ته تیار نه دی. دی د ځان د ملاتړ لپاره په شمال، جنوب او ګڼو نورو برخو کې ځینې ملیشه هم لري. دا وضعیت د کوم بهرني هیواد د باندنیو چارو وزیر ته شرایط برابروي چې راشي او هغسې د دواړو ترمنځ واک وبیشي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې جانکیری ویشلی و. ممکن د دغه ویش په نتیجه کې ترامپ د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس شي او یا کېدای شي د ملي پخلاینې مسؤلیت په غاړه واخلي، خو که دې معاملې نتیجه ورنه کړه شاید د دې وخت وي چې لویه جرګه دایره شي. سټارز اند سټرایپس دې ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړیو د ټرمپ د حکومت له لوري له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ژر ایستلو مخه نیولې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کانګرس غړیو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په وسیله چې پر اساس د پوځیانو تر ایستلو وړاندې د حکومت د نورو ادارو نظرونه باید وغوښتل شي، د ټرمپ د اقدام مخه ونیوله. د روان 2020 میلادي کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 14,000 و، خو اوس 4,500 تر کم کړی شوی دی. د ورځپاڼې پر اساس ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم کم کړي او د امریکا د دې اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل هغه ژمنه عملي کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې کړې وه. Stars and Stripes لیکي: اوس داسې نشکاري چې تر کرسمس پورې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د ټرمپ غوښتنه عملي شي.
په کندهار کې په لومړي ځل په یو خصوصي روغتون کې د سړه جراحي عملیات کیږي. مخکې تر دې خلک مجبور ول چې د دې ډول ناروغیو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او ډیر لګښت وکړي. د کندهار صادق رښتینی نور حال درکوي.
په کندهار کې د میرویس حافظوي روغتون د ارقامو په اساس د هغه ناروغانو شمیر تر پخوا زیات شوی چې د زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته دي. د دغه روغتون د معلوماتو په اساس هر ورځ په 50 ډول 4-5 پورې دغه ډول ناروغان چې د زړه بیلابیلې ناروغي لري د دغه روغتون داخله واټ ته مراجعه کوي. په خو به دغه ډول ناروغان چې په درملو به درملنه کېدل همدلته بستر کېدل او هغه ناروغان چې شدید او عملیاتو ته اړتیا پیدا کول مجبور ول چې د ډیرو لګښتونو سره د هیواد بهر عملیات او درملنه وکړي. خو اوس په کندهار کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د دغه ډول ناروغانو عملیاتونه کیږي. د دغه روغتون د زړه د برخې ډاکټران وایي چې په ډیره لاندې موده کې اضافه تر 2500 بیلابیل بریالي عملیاتونه کړي. دغه روغتون چې د زړه عملیات پکې شروع شوي د شاوخوا 30 میلیون ډالر په شخصي پانګونه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې د زړه د عملیاتو او د غاښو د درملنې برخې پکې فعال شوی، خو لا هم په بشپړ توګه نه دی پرانیستل شوی. دغه روغتون د مسولینو سره چې ما خبرې کړې هغوی وایي په نږدې راتلونکي کې به د دغه روغتون نورې اساسي څانګې هم په خاص ډول د پښتورګو د عملیاتو څانګه پرانیستل شي.
په کندهار کې مو د جراحي عملیاتو په برخه کې د یو پرمختګ حال واورید، خو په کونړ کې ډاکټرانو اعتصاب کړی. هغوی وایي د معاش د کموالي شکایت یې ټولو چارواکو ته رسولی خو ورته توجه نه ده شوې. له کونړه روح الله انوري نور حال راکوي.
د اسدآباد مرکزی روغتون ته لری لری زینو په لسګونو ناروغان د درملین لپاره راغلي، خو ډاکټرانو کاری اتصاب کړو د روغتون اکثر خونو ته قلپونه پراته دي. محمد رسول د شیګر ولسوالۍ څخه ځان سره دوه ناروغان راوستي، خو وايي د ډاکټرانو کاری اتصاب په وجبه ناروغان به ل درملنې کور ته ستنوي.
ډاکټران وایي چې زموږ ماشونه کم دی او یو شیګل در پر سره روان شوی او دې سره ورسېدلو. دا غټه ستونزه ده، دا وړه ستونزه خو نه ده. او جلته رالو ډاکټران نشته، نه اوس مجبور اوس څه وکړو. وزم داسې کمزوري او کار هم داسې نو به خپل هم مشکل سختی نو.
ډاکټران وایي د خپل معاش د پوره اخیستلو لپاره یې له ولایت نیولې تر وزارته دروازې ټکولې، خو چای غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. ډاکټر مولاداد:
موږ سبل لار نه ده پاتې، ولایت تعریض شوی، ولایتي شورا تعریض شوی، موسی ریاست ته اته تر وزارت ولاړل، بل مقام نشته چې موږ تعریض. اکثریت د افغانستان ته په کمپوزر سکور باندې پیسې ورکړل شوي، که په هغه سیستم باندې پیسې ورکړل شي موږ د معاش نه باید 1% پیسې وګرځي. دوی موږ نه 15% ګرځولې دي. څه چې د اکثریت د افغانستان کې په کوم میتود پیسې ورکړل شوي په هغه د موږ نه وګرځي پیسې، هغه باندې موږ رضایت لرو.
د اسدآباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطا الله ساپه هم د ډاکټرانو غوښتنه او اعتصاب په ځای غني، خو وايي د روغتون ټوله برخه نه دی تړل شوی. د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل کابل ته تلل څو د عام روغتیا وزارت چارواکو او اړوند مؤسسه سره د ډاکټرانو لخوا د پیل شوی کاری اعتصاب په تر سوالو لپاره حل لار پیدا کړي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. دا اعتراض د هغې هوکړې پر ضد دی چې د نګورنو قرباغ د جګړې د درولو لپاره ارمنستان او آذربایجان د روسیې په منځګړتوب لاسلیک کړه. جزئیات اسدالله لودین افروي.
اعتراض کوونکي تیره ورځ د پلازمینه ایروان په آزادۍ میدان کې ټول شوي وو. د صدر اعظم په ضد شعارونه ورکول او هغه یې خاین وباله. اعتراض کوونکو له نیکول پاشینیان وغوښتل چې ژر تر ژره د صدارت له څوکۍ لرې شي. اعتراضونه له هغه وروسته راپورته شول چې ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10مه نیټه د مسکو په منځګړیتوب یوه هوکړه لاسلیک کړه. له دغې هوکړې سره د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمنی او آذری ځواکونو 44 ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. دغه هوکړه کې یوې خوا جګړه پای ته ورسوله، بل لورته یې په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړ. دا ځکه د هوکړې له مخې آذربایجان اجازه لري چې د نګورنو قرباغ د پام وړ برخه چې جګړه کې نیولې وساتي. د هوکړې پر بنسټ آذربایجان به د دغه غرنۍ سیمې پر شاوخوا هم ولکه ولري، هغه سیمې چې له 1994 میلادي کال راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وې. د یادې هوکړې له مخې به د روسیې شاوخوا 2016 ځواکونه د نګورنو قرباغ د امنیت په خاطر ځای پر ځای کیږي. دغه روسی ځواکونه به د لاچین ستراتیژیک دهلیز ساتنه هم کوي. دا دهلیز د نګورنو قرباغ او ارمنستان ترمنځ د نخلیدو یوازینۍ لاره ده. په نړیواله کچه نګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو ارمنیان چې د دغې غرنۍ سیمې اکثریت اوسیدونکي دي د آذربایجان حاکمیت نه مني. د نګورنو قرباغ د وروستۍ هوکړې پر سر د ارمنستان ول سیاسي ډلې په غوسه دي. د دوی ټولو غوښتنه د صدر اعظم استعفا ده. د اعتراض کوونکو له څو ځلې غوښتنو سره سره تر اوسه پاشینیان له واکه د لرې کېدو هیڅ اشاره نه ده ښودلې. پاشینیان خپله ویلي وروستۍ هوکړه بده وه، خو په خبره یې د نګورنو قرباغ بقا د همدې هوکړې له مخې تضمینېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د کونړ له دانګام څخه خورشید لیکلي: همدا اوس د دانګام په ولسوالۍ د دولت مخالفینو لخوا راکټونه وتغول شول. په وی مدرسې کې یو زده کوونکی ژوبل شو. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي د سولې د خبرو د پیل سره سم باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي د شهید محمد الیاس دایی په وژل کېدو سره د هلمند خلکو ژغ چپ او خاموش شو. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي کچیرې امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي کوم مشکل نشته، ځکه چې افغان ځواکونه کولی شي هرې ډلې ته سخته ماته ورکړي او د خپل هیواد دفاع وکړي. طاهر صابر له کندهار لیکي طالبان باید اوربند وکړي تر څو ولس په آرامه ژوند وکړي. حمیده نظری د زابل کلات څخه لیکي طالبان خپل جسدونه د ملکیانو په نوم د اعتراض لپاره په زور په خلکو شارونه توړي. تازه خان سمسور له نګرهار لیکي په قطر کې د سولې خبرو ته یو ځل بیا د افغان ولس خوشبینی زیاته شوې ده. او اجمل خان له هلمند لیکي حکومت باید د ښوونځیو پر تړل کېدو بیا غور وکړي. زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس د ساتلاند خبرونه. ټاکل شوی دی چې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دوهمه غونډه وکړي. د نننۍ غونډې د جوړولو خبره د افغان مرکچي پلاوي غړي نادر نادری او د طالبانو ویان محمد نعیم وکړه. د ګډې کاري کمیټې پرون شنبه لومړنۍ غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو د اصلي ایجنډا پر څرنګوالي او جوړولو خبرې وکولې. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 18 میلیونه نیالګیو په ایښودو شنه ساحه 80% ته رسیدلې ده. د دې ادارې د طبیعي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تېره ورځ آزادي راډیو ته وویل تېر کال ولسمشر ته د 2 میلیونه نیالګیو د ایښودو طرحه وړاندې شوه، خو وروسته له نیکه مرغه په ټول هیواد کې څه باندې 18.5 میلیونه نیالګي کېښودل شول. تکل شوی دی چې بلجیم په راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه دغه هیواد د دفاع وزیر په قول وویل له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. دا مهال د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلو جنایي جرمونو په تور نیول دي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د جلال آباد شهر او شاوخوا سیمو په عملیاتو کې نیول شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویل ایران سره د یوې دوامداري موافقې یوازینی لار داره چې امریکا له ایران سره اټومي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیرونه وویل چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستنېدا سخت کار دی، خدای په دې برخه کې پر خپل خبره ولاړ دی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. چارواکو ویلي پرون د دې د خطې په پای کې 22 اعتراض کوونکي ونیول شول. او د جاپان فضایی اداره وایي یو کپسول چې د آسماني تیژو نمونې پکې وې د استرالیا د جنوب په یو لرې سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایا بوسا دوا ستوربیړي څخه جلا شوی وو. هایا بوسا دوا ستوربیړي په 2014 میلادي کال استول شوی وو او په 2018 میلادي کال ریګو سیارګۍ ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یو نیم کال سروې وکړه. زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کوم ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغبولو کې ونډه اخیستلی شي. د خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دی چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسؤلیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي یې له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځواني کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې، کور کې به ته دا کار کوې، ته به دا کار کوې، ته به دا مسولیت ترسره کوې. نو بې مسولیته چې څوک رلوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدې شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په ده په مورد ویلي چې دوی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چیرې پیسې برابرې کړي چې ته خپل تعلیم و که درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دنی ښوونځی لوستلی دی، ده ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردی نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسؤلیت یې پېژندلی وي، کار یې کړی وي، خنوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړۍ نه باید شروع کړئ. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږئ یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوئ، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلې وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بېجای شرمونه کوي، بېجای یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې
ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپل مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سم رویه او چلند ورسره وشي، د خپل د تحصول کیږي او مسولیت پذیر کیږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار تلاش کی او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنی چارې ښه سنبال کی. اما کدا سی وی چې نه کین کې کابین کې د پټای بشین کې دا ناسم چلند د دې سره یو نوو عقده نیسی د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دی حوصله نه کار واخلي او لږ دی په دې یو شکل دی هغه وحسوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کی.
د یو شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای، ماشومان او تنکي ځوانانو ته باید لډیر کم عمر څخه د ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګ یې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره امدادا خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم هدا دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دي، ته وړ وړ کار نه ورکومه. لاول می د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دوم رایت خپل پیدا کړی سی، خپل مصاريف دي کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنیو سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي، یا ورسته کورنی تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابستوي یا د کور په مشرانو وابستوي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسولیتونه لغاړې کیږي، نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې څوک زده کړې کوي، پانتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولري، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي، وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مخته بودی. خب بعد اتوانه است چې هغه د بی مسولیتی سه خطا کار کوي، همون شو تاسو چورتای چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللې، دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي، چې مش مصارف او ګالی کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. دا سه ځوانان چې بیا د دوی خبره جلات اس ما په فکر، دا سه ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړ کې توپ څخه هغه خپل مسولیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سدا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه وته. دا خپل یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسولیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځی کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسولیتونو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
لدغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو دپاره و، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکوي استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کیږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر تو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کابل لا هم د نړۍ یو له ککړو ښارونو یادیږي او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي ښار نه دی، نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې له مخې باید د ښار هوا ککړه شي، بلکې ډېر نور مسایل چې کولای شي مدیریت شي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی لا نه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپلې اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه په کار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه مخته وړم. زه امید ظهیر ملم. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتیږي، او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملي کابل کولو په برخه کې پاتې راغلیو فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسې ادارې ته ورګرځي.
ډېر مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي.
دا ډېره بخښنه غواړم، تیر کال هم همدغه دلایل په ورته توګه اساس اجازه راکړي، ماته اجازه راکړي دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا نو همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسې هم موږ سره مطرح کړ. اوس تیر کال هم چې کله دا سونه یاد شوته ویل چې تاسې ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ماته اجازه ورکړئ زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زموږ قوت به هم درته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، فالول کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
اجازه دلته یو مسله بل هم زیاده کړم. اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسې اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو دا لږ تغییر خو یې باید کړی وای.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې ما تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نی نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورټ، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. اېدې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
لکن دا ډېره غټه ستونزه ده. په یاد اوسئ چې جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنا چې ستاسې اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. ځواب مو څه دی؟
زمونږ ځواب هم دا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هم چې ما مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاع سره په حیاتي کې، خبازیانې، قنادیانې، کوچپازیانې، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زستونه آبازي، دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نه دي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو بل فابریکات چې صد کال تاسو شاید چې مونږ آن د صنعتي فابریکې وتړله، په دوی باندې مې فلټر نست. دا زما همدونه زور و قوت و چې وم که آخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم داد، آخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي معینان رؤسای دا ټول راوځي تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم، د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې. هماغه کار مونږ سږ کال وکړو ورباندې. بلند منزلو شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته یې دنده وسپارله، بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونو په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د اوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې ادارې کړې دي، همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مخبره کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه همدا
زما پوښتنه هم ده چې په کوم ځایونو کې دي سوداني سکو
کوم څه وایم مونږ سیار دزګاوی لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې په دوهم ناحیه شپږم ناحیه یولسم ناحیه دولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی، کاربن مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزګا مونږ ته یې کړین دی، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتن اداره په سایت کې تاسو
وګورئ. د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته دی یو کاربن مونو اکساید، کاربن مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی، اوزون په بعضو ساحو کې د هغه نه ټیټ دی، نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی د استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات معلق چې دا ګرد او خاک او دوړ او د سړکونو د موټرو نه چې وزي پی ام 10 او پی ام 2.5 کوم دی، دا دواړه یې په دې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دی.
انجنیر صدرې غازونه چې تاسو یاد کړو اوزون، کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دی، یعنی هم دغه غازونه کم دی په کابل کې،
دغه په مناسب انداز دی، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دی، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري، هم د اوس چې ارقام اخیستم دی په دې ورځو کې، په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول د غازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو، دا پنځه غازونه چې مخکې ما تاسو ته ویل، خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شایان دی، او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډیره زیاته مننه انجنیر صاحب، کوم مواد
مهرباني مهرباني.
بالا پڑ لیا ماتا جڑا رقم نکالی یادی شوم رو سوال ما پیادی تو دستر گه خماری در تکم نالا جاری دردر زخم بکاری شوم رو سوال ما پیادی Yeah, man.